د ټول کال د حاصلاتو څلور مبرخه جوړوي منځ یوسي.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو لڅاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقدریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویاند ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالر پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی، ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 300,000 ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 115 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 302 منډو هدف وټاکه. خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 142 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راو بللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو ډیری عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استحکلم د لوی جماعت مخته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوبل میدان په یوه بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم. درنو مینوالو، روانه اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلیس توپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د استرالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونه پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوی لوبلړۍ کوو. د چهارشنبې پورز د جولای میاشتې په څلورم نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتم او یولسم نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لورې ځینې داسې لوبغاړي هم وربلل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پایلیز توپ وهونکي عثمان غني په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتې کړې ده او له همدې امله نور نه غواړي د دوی پښتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه داوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح وړاندې کړی.
د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نور لوبونه کړی. نوموړي ویلي دي تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته ولارسم. زه به خپل تمرینات دوه برابر کړم او تر هغه به په تمه يم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي. عثمان غنی وایي څو واری د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه د غرزیاتوي د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانې کوونکی جواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې ورزنی او د بنگلاديش پوران دی ټیسټ سیالی شی بیلګوي. پورویشت کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړي توپ تر لاسه کړی وو چې هغه مهال په خپل څلرمه نړیواله لوبه کې د زیمبابوي پوران دی سلیزه وهله. هغه تر شاهد اپریدی وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز په وروستیو څلور دېرش سیالیو کې په صفر سره خپل وکټ له لاسه نه ورکړي. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبي کړې دي او ټول ټال یې د وی سلیزي او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. شاغلي غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 د کال په سیالیو کې د سپین غر پرانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دی ویلي.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکو دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو درې لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړید. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی که موږ وګورو دغه دی نا امیدی پریاد بل اخر رسنی سو او اداره سدا په فساد باندې تورن کړه او وی ویل سی کدا اداره یی نو زنور کرکټ لدی خلکو سره نه کوم. بل خو ته کدی عثمان غنی پر پام میسته وګورو پر پام میسي اس کله دومره بد نه ده سدا د پیو ټیم کې انتخاب نسی. بل څنګه ته د انتخاب د وسنه انتخاب وګورو د سلوبغاړو ته موکي ورکل سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده چې دوی به کرکټ پریدي خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځېدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو. د عثمان غنی 100% په دغه دو یا درې ورټمونو کې ځای جوړېده. زده باید انتخاب سوی وای، قتل سوی وای، د روزنیز کمپونو ته راغوښتل سوی وای. لږ نه وروسته که د فټنس مسایل وای یا د لوبې د ریدم مسایل وای دای باید ډراپ سوی وای. نو دای په ټورنمنټ کې کړی د 13 شپږیز وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور د نه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي چې په د غلوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای.
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیز یا 2000 جام سیالیو کې ډیر خلو بدلی دی او حقیقي چې باید په ملي لوبډله کې واخیستل شي. د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت ښکارا تګلار نه لري. د زیاتوی که همدغه سیل پالیسي سرغړونه کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي. تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي.
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
افغان لوبډله با د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځې سیالي ورسته د دوه شلو ورځې لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټر مشر اسد الله خان د سیالیو ته هم شپاړس کسیز لوبډله اعلان کړی چې د شهزاد محمدي او حضرت زاجي په ګډون یې ځینې پخوانی او نوې لوبغاړي لوبډله ته وربللې دي. لومید زهیرمل بشپړ رپورت اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شلو ورځې سیالیو ته شپاړس کسیز لوبډله اعلان شو. د جولای میاشتې په دوه یمه نیټه د ادارې لوري ازادي رادیو ته پرالیګل شوې خبر پانه کې لیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا ترابللې دي. اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګرباز، شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل. رسل هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست، ټاکل شوې ډلګۍ هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې تلوبي تو فرصت ورکړ. د عادي لوبډله د ټاکلو په تړاو د ټاکون کې دلګي مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لار کې دا چې ورلد کپ ته به د تمر د وسترې ونډې د بنگلاديش سره دی. دغه بعد بیا د موږ یو خ ګیپ لرو، تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقه دغه کې موږ خو سکلز ورکو ان شاء الله او ټول د ایچ پی سی ډپارټمنټ هډ کوچ ټول به په دې کې برخه اخلي چې تر څو د اخیری کیمپ موږ تر سره کړو. دې بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ وکړو. بیا د موږ پاکستان سره لوبې دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي. بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي، تر اوسه کنفرم نه دي. او بیا ایشیا کپ ده او بیا ورپسې ورلد کپ ده. نو دغه د موږ د ورلد کپ تیاری ده. اوس به راسو ټی ټوینټی ته. ټی ټوینټی د موږ کم لوبی دی، کمی لوبی دی، صرف دو لوبی لرو. بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې موږ لوبی نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبی لرو. نو ته ورلد کپ ٹی ٹوینٹی سیدا هغه په 2024 کې دا ځکه چې موږ کافی ټایم ورته لرو. دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو. ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې تر څو لکه موږ دغه ورلد کپ ته سي تیاری کوو. هغه ته به موږ همدا رنګه
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم ولوبوي.
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله د سریلانکا ته تللی او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یوشمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغه سبا اتلس نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوال شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته ورول شوی و چې پر کابل سربیره بامیان کندهار او هرات ولایتونو کې ولې ګرځول شو. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 13 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایتالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورستر بلې په ټوله نړۍ کې مینوال ډیریږي. په دې ورستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسترولو ورسته په دې هواد کې هم د کرکټ د مینوال شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانسته دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږیدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخې کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړول انګیزه څو خغلی سنگین وویل،
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي ان د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزې واچې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه ګټونه د سمو فټبال ګټونه د ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې راي وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزې کې وي، ستونزې زموږ په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملويږي.
نیاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې د مشکلات ما ولیده، نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې مسمه سوي مینوال یې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویلې چې افغانستان د باز درسره شته که نامه ورته چې افغانستان د باز ختم شوی ده خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویلې چې نه، چې زما د خپل افغانستان د باز نه لیدل هور لباس نه پرتن کوم نه استعمالومه. نو ما ته ډېر زیات خوند راکوه ډېرې خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورپېښ یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولی دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبه کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په 28مه نیټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه، په 15مه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چاپ انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 416 منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت 110 او ډیوډ وارنر 68 منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپل توپوهنې د لومړۍ پاڼۍ پایل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځ ټول لوبغاړي تر 315 پیتو منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې 98 منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼۍ د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر 209 منډو وغځید او بیا وسوځیدل. انګلستان ته دازل په توپ چاونه کې سټورټ براډ سلور وکټي واخیستي. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د 301 منډو هدف ټاکل شوی او یادې لوبډلې د لوبې تر 15 ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشرې بن سټوکس تر ډېر خپل مینوال په دې هیله ساتلی و چې لوبه ورته وګټي. هغه تر 155 منډو جوړول وروسته وسوځید او بیا یې ټوله لوبډله په 320 منډو وسوځیده. آسترالیا ته په توپ چاونه کې میچل سٹارک، پات گیمنز او جاش هازلوټ درې درې وکټي واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم آسترالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالي هم ورسته مرحله ته رسیدلې دي. سریلانکا لمړنې لوبډل شو چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. د غراز ایرلند هم ونشو کړای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. د غراز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ لټګر بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاربین پریمیر لیگ کې بیلابیل لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلې دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په 13 نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخیستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیپ هیواد ته رسیدلي دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 14 پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالۍ وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر لمخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوې ټاکل شوی بشر اسد الله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونه واورو.
په دسې حالاتو کې سي مونږه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږ باید لیږه نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایمیلی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه دا لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دي، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سی ده. په داسې حالاتو کې پلي کول ډېر زیات مشکل دي، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیز کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دي. نن سبا مشکل ده افغانستان کرکټ بورډ ته پاره دوم سوال کې یو مهم ټکی دا د سکمنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهم نه هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي کچې تدلته موږ خې لوبډله جوړو نو د دې مطلب دا دی چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده کچیر دلته موږ نه پورا کار نه کوو په ډومیسټک کرکټ پورا کار نه کوو انډر 19 صحیح نه انتخابو ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیږي نو دا دی آی سی سی او دی سی ان کرکټ کونسل د پاره ډیر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي هغه لوبغاړو باندې څومره کار هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو که هغو نه موږ ګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کاله کې د غو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکو دا د ایسي د پاره ډېر اړین او ډېر مهم ده بل دا ده چې که چېرته دلته د خپل پالیسی سده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پیرانو په شکل کیس پالیسی ونه ده منګه ډیرای سده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت په اړه د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی دا یو پیغام ده د یو د سی پیغام د ډومیسټک کلوبغاړو د پاره د آی سی سی د پاره آی سی سی د پاره د نور ټول دنیا د پاره کچې ته منګه د سې لوبغاړي په ټیم کې لوبو سی هغه په خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړی منګ بیرته مجبور یو سی د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو د پاره خ پیغام ده او نه د دنیاوالو د پاره او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریګو نو باید وی بایلول دینه باید ونه ډارسو منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړي باندې یو بایلو چې وته موږ انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو څومره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به موږ هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره کدا چې نبي نو موږ به د سې لوبغاړي چې موږ ملي ټیم کې پاتې سوي دي عمرونه ډېر زیات دي هغه موږ پیژنو هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډېر زیات مشکل ده مشکل د سدی نور ذاتی ما پرمختګ کی او د ډیولپمنت په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډره انتخاب وکړو د ما په ان باندې بالکل دا د سې لګ عجیب غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجنګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو دغه کې ډیره یا لوبغاړي نخ کاری دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوی وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن ده سیدیابا دوی سرنګت سره کم مینیج کوي ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کمپونه یو ځای په کارو تر سو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوي هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي خبرونه هم دلته بشپړ شو لا اوریدو مو ډیره مننه کوم
پرسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.